با شماره 0797-88-6900 با تماس شدیم.
ستوري مشهي وخت په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راتګ او ورسره د حامد کرزي هوایي ډګر په سړک د شوې انتحاري حملې په اړه وروستي معلومات درکو. د شنمو د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د لیدنو کتنو په تړاو د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونو او د سولې او همغږۍ لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاري ګروپونو راپور هم درکوو. په نړیوالو مسایلو کې بیا وری چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی ده چې د زمري له لکۍ سره دې لوبې نه کوي، ګنې پښیمانه به شي. خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
عبدالرشید دوستم وایي چې په ترکیه کې د خپلې صحي ستونزې په خاطر د دومره موده پاتې وو. په هرات کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 11 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې بیا 14 د پارلماني انتخاباتو یو کاندید وژلی دی. د جمهوری ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم له 14 میاشتنی جلا وطنۍ وروسته نن هیواد ته ستون سو. په کابل کې ګڼ کسان چې په هغوی کې عالی رتبه دولتي چارواکي هم شامل و د ښاغلي دوستم هرکلی ته ورغلی و. ښاغلی دوستم په دې مناسبت جوړې شوې وینا ته شیبه مخکې وویل: صحي ستونزې مې درلودې چې ترکیې ته مې سفر وکړ. هلته مې د ترکیې د ډاکټرانو لخوا 10-15 ورځې تدابیر ونوله. روغتون څخه رخصت سوم، خو بیا هم راڅخه غوښتنه وسوې چې باید د چک کېدو لپاره بیا ورسم، ځکه نو هلته د څه مودې لپاره پاتې سوم. عبدالرشید دوستم وروسته له هغې چې د جوجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن سو ترکیې ته لاړ. ښاغلی دوستم د احمد اشچی تورونه رد کړي او ویلي و چې د کورنیو دلایلو او خپلې تداوۍ لپاره ترکیې ته تللی دی. بلخو د کابل پولیسو تایید کړی چې د هوایي ډګر له سړک څخه د عبدالرشید دوستم د موټرو د کاروان له تیرېدو وروسته ځنوجونکې حمله شوې ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي 14 مازدیګر شاوخوا 15 بجې د کابل هوایي ډګر پر سړک شوې ده. د دې قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل:
به ګمان اغلب که ناشی از حمله کننده انتحاری در مینزکی چاری میدان خود منفجر می سازد. بیشتر از 10 نفر کشته و زخمی داره که افراد ملکی است. حتی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش بیا وایي چې د مرګ ژوبلې دغه ارقام شایع زیات سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ادراسکن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په وسلوله نښته کې له دواړو لوریو 11 کسان وژل شوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې له دواړو لوریو نامعلوم شمېر نور کسان ټپیان شوي هم دي. بل خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی لخوا شپږ اربکي وسلول وژل شوي دي. تر دې مخکې هم د ملا هیبت الله اخونزاده او ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ دا ډول نښتې شوي دي. افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو نن د دواړو هیوادونو د کاري ډلو لخوا خبرې وسوې. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په کابل کې د دې غونډې تر پیل مخکې وویل چې د بحثونو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا ایجادول دي.
چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل دغه ګډ پلان پروستوي کې نهایي سوی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 200 رسیدلي شکایتونه له بشري حقونو په سرغړونو، وژنو، د مځکې په غصب او نورو قضیو کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو د دخالت په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه کمیشنر عبدالبصیر فایز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وایي چې له 3 ولایتونو په مجموع کې نږدې 680 شکایتونه وررسېدلي دي. یو ځنمرګ برید د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید وژلې او ګڼ نور کسان ټپیان کړي دي. د ناکراری ورستی پیښه له پارلماني انتخاباتو سره ارتباط لري چې په پام کې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ وسی. پولیسو او روغتیایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې اکرام الله ګنډاپور چې د عمران خان د تحریک انصاف له ګوند څخه پارلماني انتخاباتو ته کاندید وو د ټپونو له کبله نن په پوځي روغتون کې ساور کړه. پیښه چې په ډیر اسماعیل خان کې سوې ده د ګنډاپور موټر چلوونکی هم وژلې دی. پاکستاني طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې دی. ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دشمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی وویل امریکا باید وپوهېږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د سولو مور ده. ولسمشر روحانی نن د ډیپلوماتانو په یوه غونډه کې خپل امریکایي سیال ولسمشر ترامپ ته په خطاب کې وویل
با دوم شیر بازی نکنید.
د مری لکې سره لوبي م کوي پښیمانه بسې تاسو به ابدي پښیمانی تر لاسه کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وټلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی چې د مسلې د ایران سخت انتقادونه پاره ولې دي. او د اسرائیل پوز وې پورستوي کې د سوریه د یو رضاکار مدني سازمان غړي ژغورل دي. رسنۍ دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکو اصلاح کوي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګولان غونډیو ته څیرمه لې وینا کراري سرحدي سیمې ژغورل سي دي. د اسرائیل پوز راپور ورکړی چې 700 کسان اردن ته لیږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمنی او کاناډا ته سفر کوي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ترکیې نه کابل ته رسیدل او د نوموړي له راتګ سره سم د کابل هوایي ډګر په سړک ځانمرګ برید شوی چې مرګ ژوبله هم لري.
اولی ساعت 5 به ګمان غلب کې ناشی از کمله کندین تاری د مینزکی چاری میدان خود منفجر میسازد.
همدارنګه په یو بل راپور کې ورچې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو خبرېدو وروسته د افغانستان سولې علي شورا وایي د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
بلخوا د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
د دې ناستې دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
د شنبه یو بل راپور کې اوریدل چې د انتخاباتو ځینې سرونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقې هم کولای شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړه چې د زمری لکې سره د لوبینه کوي ګني پښیمانه بشي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په 12.9 او 13.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو او په ټول هیواد کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کلن جلا وطنۍ وروسته نن له ترکیې کابل ته ستون شوی دی. په ورته وخت کې د ښاغلي دوستم له راتګ سره سم د کابل هوایي ډګر په سړک ځانمرګ برید هم شوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبله هم لري. ډېره نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا شیبه سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ که وروستي جزئیات شریک کړئ چې ښاغلی دوستم هیواد ته رسېدل د سړول هرکلای شوی او ترڅنګ دغه 14 چ شوی د دې جزئیات سدي.
بله وسال سپ تاسو د زادي لري ورګم ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ورسله شاوخوا دیارلس بیاشتو په ترکیه کې نن کابل ترستون شو د کابل په وایډګر کې د تدار کلی لپاره د افغان حکومت لم دوهم رسیال سرور دانش د غشان د جاریه سره دوهم رسیال محمد محقق احمد ضیا مسعود د بلخ پخانی ولی او د جمعیت اسلامی اجرایی رئیس عطا محمد نور او گنج میر نور کسان هر کلی ته ورغلی ول خغل دوستم ورسله دی چې له هوی د ګر راوت نو د خپل دفتر ته ولاړ او د خپل دفتر په انګړ کې د خلکو سره خبرې وکړي. خغل دوستم ویل چې د دیرلس میشي په ترکیه کې او د خپل هغه په ترکیه کې د استوګل لامل خپل ناروغي ادا کړ. وی ویل چې د بار ور د ډاکټرانو غوښتنه کوله چې دوی باید د درملنې په اړه د سره خبرې وکړي او دوی هغه معاینات چې دی هغه باید تکمیل شي. نو ځکه دی هلته پاتې شو. خغلی دوستم د افغان حکومت نه مننه وکړه چې د ده لپاره خاص ځانګړي مراسم د ارکلی لپاره جوړ کړي ول. د افغانستان په شمال کې وروستیو لاریونونو او اعتراضونو ته په خپل خبرو کې اشاره درلودله. ده وویل چې دغه لاریونونه غیر عادلانه ول او ځینې کسان غوښتل چې له دې نه شخصي منفعت واخلي، شخصي ګټه واخلي. په داسې وخت کې چې د انتخاباتو په درشل کې د غیر عادلانه وګڼل دغه هر څه. خو د خپل پلویان ته ویل چې تاسو غوښتنه دا وه چې دوستم راشي، دوستم راغی دا د کابل ته. او بله غوښتنه د قیصری د خوشکېدو وه چې د هغې په اړه جزئیات ډیر ورنه کړل. ښاغلی دوستم دغه شان د دام هم ویل چې په ترکیه کې هم د دنه لکه څنګه چې په خپل وطن کې د دنه میلمه پالنه کېدله په ترکیه کې هم کېدله. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور هم وغږېدو د خپل خبرو کې خلک ته ویل چې راتلونکې اونۍ به د یو لوی ائتلاف د اعلان خبر هم ورکړل شي. خو هماله د دوستم د راتګ سره د کابل د هوایي ډګر په جاده کله چې د ښاغلي دوستم موټرې راتیریږي د پلویانو دلته یوه انتحاري حمله هم کیږي چې د امنیه قومندانۍ د ویان رشمت ستانکزي په خبره چې مخکې مو د دوی څرګندونې واورېدلې په دغه حمله کې شاو خلاص کسان تمرګ جوړ بلاوتې ده. تر اوسه پورې ډېر جزئیات معلوم نه دي چې وروسته به په نورو خبري سرورونو کې په دې برخه کې معلومات خپاره شي.
ډېر زیاته مننه کوم تورمن صاحب. کور ودان زما همکار اجمل تورمن و چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د راتګ او ترڅنګ په ورته وخت کې په کابل کې د شوی ځانمرګي برید ورستی جزئیات له تاسو سره شریک کړل. پرې را به نور معلومات زموږ په راتلونکو خبري مجله کې هم له تاسو سره شریک شي. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو خبرېدو ته په اشاره سره وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره زمينه برابرول دي. د دغه شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمایزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمیر نړیوالو رسنیو د طالبانو د واستازي په حواله داسې راپور نه خبر کړی و چې ګنې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په سوزل کتلې دي. بلې نور جزئیات زما همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وای کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې د خبرو له پیلېدو سره همکاري وکړي دوی هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هیوادونو همکاري اړینه ده، خو وایي چې د سولې د خبرو رهبری او مالکیت باید یوازې له افغانانو سره وي.
موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د سولې مذاکرات په لیدل وی ترمنځ د حکومت او طالبانو، خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسه رهبری.
ان بی اس امریکایي خبری شبکې تازه د طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نه غختل نوم یې واخیستل سی راپور ورکړی چې طالبانو او امریکایي چارواکو څو ځلې سره کتلې دي. دغه شبکې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي لیدنې کتنې په افغانستان، قطر او متحد عربی اماراتو کې اسوي دي. ان بی اس ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې د ډونالد ټرمپ حکومت له دې وړاندې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو د خپرېدو ترڅنګ کابل چپ ملي ارمان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د جبهې مقاومت یو شمیر مشرانو هم د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړي. په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله د سرچینې نوم نه دی ذکر شوی، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوی یو غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د جبهې مقاومت ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره مذاکرات کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه مشتاق رحیم د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو خپرېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول ملاقاتونه کولای شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه مساعده کړي.
نو دغه تماسونه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې همدا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په بل باور کوو. سو دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. نو مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ هغه اړیکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیره ورځ ویلي و چې ټاکل شوی په روان اونۍ کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحد عربی اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله ډېره کړې او خلک له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته لبیک ووایي.
ازادي راډیو ته غوږی است. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل وکړ. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې نتیجه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د دغې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. یوسف خان زدران او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان او پاکستان له ترنګلو اړیکو وروسته اوس د باور جوړونې نوی پړاو ته رسیدلی دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یک شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوی چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د د پوینا دوی به په پنځو کمیټو سیاسي اړیکې، کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت له ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو له هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تامینې جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغه کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will go to
موږ له دې لارې دا تمه لرو چې پاکستان او افغانستان به ان شاء الله په سیمه کې د اقتصاد، ثبات او د سولې د ټینګښت په برخه کې په ګډه پرمختګ کوي. موږ د خپل پلاوی لار خدا داش څرګندو چې د دغه بهیر د پرمختګ لپاره به په ژمنتیا سره اقدام کوو.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي، کابل ته د پاکستانی پلاوی دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږی استاو. مازدیګرنی خبري مجله اوري. د افغانستان مشران جرګه له حکومت نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د راتلونکو اوربند پړه له دقت نه کار واخلي تر څو ورسخه نه وړه استفاده ونشي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې ویل وسلوالو مخالفینو په کوچنی اختر کې له اوربند نه وړه استفاده کړې ده. له دې سره د حکومت اجرایی ریاست وایي کچېرې په لوی اختر کې اوربند لاندې ده د خلکو ټول اندېښنه به په پام کې ونیسي. به هم یوسف خان زدرانه او د موضوع تفصیل.
مشرانو جرګه په تیر اختر کې لوربند نه راولاړ شو یستونزو اندېښنو ته په پام سره ټینګار کوي چې حکومت باید د ځل د خلکو ګټو ته په کتو اوربند اعلان کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه د تیر اوربند په اړه د سناتورانو تر اندېښنو وروسته ټینګار وکړ حکومت باید د ځل وسلوال مخالفینو سره په اوربند کې ډیر دقت وکړي.
په تیر اختر کې اوربند شو د خنډ نه شو، متاسفانه دښمن د دې نه سوې استفاده وکړه. نظم پیغام به د پاپولر سمشر او د حکومت مشر تاندای چې د طالبانو یا د دشمن یا د سیمه د استخباراتو شوم هدف ته چې پتیر آتشبس کې لاس تر او راغی ته په نظر کې نیول سره د خپل ولس ګټه، خپل نظام ګټه خوندي وساتي او فائدہ کې آتشبس تر سره کیږي. اولی او طرفه نه دوم ولس نه بیت متضرر نشي.
کڅم خغلی مسلم یار ونویل چې پتی رختر کې لوربند څخه څنګه اوړه استفاده شوی. خو سناتور حسن هوتک د غونډې ته ویل چې تیروربند یو منظم پلان لمخې نه اعلان شوی، نو ځکه لوربند ورسته خلکو ته ډیر تلفات ووختل. د بده سال کې د چا افغان حکومت په لوی اختر کې هم لوسلول مخالفینو سره دوربند ویلی او دا کاری د جګړې ختمول لپاره د خنیت خودل بللې دي. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وشتمې ورځې یو اړخیز اوربند اعلان کړ چې وروسته بیا طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. که څه هم وسلوالو مخالفینو له اختر وروسته اوربند ختم کړ، خو حکومت اعلان شوی اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځاوه. خو انتقادونه دا دي چې حکومت د اوربند لپاره دقیق پلان نه درلود. اوس د حکومت اجرایی ریاست وایي دا ځل به د اوربند پرېکړه د بېلابېلو اړخونو په نظر کې نیولو سره کیږي. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیدگاه‌هایی که مطرح میشه از جانب مشران جرگه
د وی هغه لیدلوري او اندېښنې چې د مشرانو جرګې د غړو خلکو او اړوندو بنسټونو له لوري مطرح کیږي دا ټول په نظر کې نیول کیږي. او هغه اوربند چې ټاکل شوی په لوی اختر کې اعلان شي په هغه کې دا بیلابیل اړخونه په پام کې نیول کیږي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تیر اختر د اوربند ستونزې ډېرې وي او لا هم په کابل کې د طالبانو د موجودیت او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي. لډلی یونس فکور وایي یو اړخیز اوربند ښه انتخاب نه دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د انتخاباتو موضوع د انتخاباتو ځینې سرون کې وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کول شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي سرون کول ډلې محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس ګمارنه یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په اساس احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو د دغه پوسټ د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي سارون کې اندېښمن کړي دي. دغه سارون کې ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لری کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بې طرفۍ سره پرمخ یوسي.
پروسه انتخاب از متاسفانه افسر نگرانی ها رهید.
دبو بل ده دارالانشا ده رئیس ده تاکلو پروسه یو لڑان دیخنه پیدا کردی زکه چه قانون پکه مات شوه ده. یعنی ده قانون ده ماده زمانی قید پکه پا پام که نده نیول شوه. اندیخنه داده چه که ده تصمیم نیوان چاره لقانون سرسم پلی شوی نوی شفافیت پکه امکان نلری. کوم کس چې نوې ټاکل شوی تحصیل تجربه او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري دا هم یو لوی اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر لمریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نهه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تېرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تېرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي، دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هسې بلاندې خنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډیری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. د ټینګار کوي چې که د دغه پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بې طرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي انتخابات به له نه جبران کیدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان راتل د اندېښنې وړ بولي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د یک شنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ پر زیاتېدو ده. دغه نور حال د محمد حدیث پردیس په دغه راپور کې.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دی وایي کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرنې غلامۍ یوه بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو له لوري په تازه خپرې شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقته رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنګ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي:
شما بر از برزه چی تعریفی داریم؟
په لرو پرتو سیمو کې له بیوسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
از مردم هیڅ خبر نه دارم.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخی په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. یو خبر دا ده چې افغانستان د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی ده. دغه میډال فرزاد منصوري خپل تایلنډي سیال ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان په نوم کړی ده. له دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د برونزو میډالونه ګټلي وو. د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د نړۍ د 60 هیوادونو نه نږدې 1500 لوبغاړو ګډون کړی ده چې شپږ افغان لوبغاړي هم کې شامل دي. له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله زما همکار احمد حنایش درته په دری